زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو از مو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې هند له نړیوالې ټولنې غواړي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د افغانستان سرحدي پولیسو شپږ تنه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادۍ راډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان سرحدي پولیسو د تېرې شمسي میاشتې له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په څلورو هوایي ډګرونو کې شپږ تنه قاچاق کوونکي نیولي او عدلیه او قضایي ادارو ته یې معرفي کړې دي. له نیول شوي کسانو سره شل کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. له دې موادو څخه لس کیلو او دوه سوه ګرامه د بلخ په هوایي ډګر، څلور کیلو او 211 ګرامه له دوو قاچاق کوونکو سره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر، درې کیلو ګرامه هیروین له یو قاچاق کوونکي سره د کندهار په هوایي ډګر، او یو قاچاق کوونکي له دوو کیلو او 50 ګرامه هیروین سره د هرات په هوایي ډګر کې نیولې دي. په سرپل ولایت کې تر 400 کیلو ګرام ډیر نشه یي مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالمالک عظیمی رسنۍ ته وویل دا سوځول شوي مواد چې 380 کیلو ګرامه تریاک او لسګونه بوتل الکولي مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د عملیاتو او تلاشۍ پر مهال نیولې ول. د یادونې وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي، تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل 14 کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجۍ کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه
د 15 عملیاتو په ترسره کولو سره د هیواد په 13 ولایتونو کې 412 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي او 8 تورن کسان د دې پیښو په تړاو نیول شوي دي.
دا یادونه ورده چې په روسي اونوي کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځ ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او د کابل په شمالي دروازه او ارغندۍ چوک کې څو تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد ځون پولیسو ازادۍ راډیو ته رالیږلي راغلي، 99 کیلوګرامه چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځایه ننګرهار ته قاچاق کړي، په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه کندز ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندوز او بدخشان ولایتونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
مسکا وتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په سلو کې 50 بلل شوي.
په کندز ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دي.
کوالایسار کی خرسی کی، کابل بندر کی خرسی کی، پولیس خلافکار اللہ سنی سی 15 قدم ازی خلافکار خوشک کی گی.
دا چی زنی معتادین ولی تر علاج ورست بیرت پنشو اخت کی جی. پا دیاره لڈاکتر سارا حیدری سر مرکل رو.
کچیرته دغه مریضانو مخ کې به مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وایي چې سګریټ د ټولو نشو دروازه ده.
د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم مش پر دغه نشو کې راغلي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د هغو پیسو لاره وتړي چې له نشي موادو څخه یې ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازی سید اکبر الدین وویل په منځني ختیځ کې د داعش د مالي سرچینو تر وچولو وروسته دا اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د هغو پیسو سرچینه وچسي چې له نشي موادو څخه یې ترلاسه کوي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې 60 کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندوستان دایمي استازي د سه‌شنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وویل د نشي موادو کښت او تولید په افغانستان کې د رواني جګړې عمده مالی سرچینه ده. سید اکبر الدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالی سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندي ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو د لویې مالی سرچینه وچ کړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوي چې ارزښت یې له 1.5 څخه تر 3 میلیاردو ډالرو پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچې شي.
ښاغلی اکبر الدین وایي داعش د منځني ختیځ له تیلو څخه هر کال 50 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامي عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 400 میلیاردو ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له 1 کال راهیسې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیار وایي چې د نشه یي موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. دوی زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد هم د همدې هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
زمانی که تریاک به مشتقات مختلف
کله چې تریاک په بیلابیلو نشئی موادو باندې بدلیږي، نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. لدې عمله په سلو کې 40 نشئی مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په سلو کې نږدې 60 له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندای ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشه یي موادو کاچاق ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د کاچاقو په تور نیول شوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د افغانستان د نشه یي موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور اوروه. د کندز ولایت نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمیر تر 10000 اوښتی دی. د نشي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل قسم په کندوز ولایت کې کوکنار نه کړل کیږي، خو په دې ولایت کې د نشي موادو قاچاق او محتاجینو ته لار خلاصه کړي چې نشي مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندوز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تېره بیا د نشي موادو د خرچلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بې غوري محتاجینو ته لار خلاصه کړي چې نشي مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور وورو.
په کندز کې څه باندې 13,000 تنه کسان پر مخدره توکو روږدي دي. د دغه ولایت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندز کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل له مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر له 13,000 تنو څخه اوښتی دی او دغې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکېلې کچه 0 ته رسېدلې، خو تر څنګ د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30,000 معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30,000 بیشتر تخمین میشه.
په کندز کې د مخدره توکو د معتادانو شمېر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو، خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 13,000 کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمېر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی، ځکه هره ورځ زیات شمېر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینید، ما روز 4 نفر از بستر خارج میکنیم، 6 نفر مجزه خانم میگیره که مرا بستر.
موږ د ورځې 4 نفر رخصتوو، خو تر څنګ 6 نفر نور موږ له خان څخه نیسي چې باید بستر شي. نو زه دا ویلی شم چې د تیر کال په توپیر سږ کال د مخدره توکو معتادان په کندز کې زیات شوي دي. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشه یي او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
په سادګۍ میتواند که به این مواد دسترسی پیدا بکنند در شهر کندز.
د کندز په ښار کې مخدره توکي او نور نشه یي توکي په ډېر اسانۍ سره موندل کېږي او که څوک وغواړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولی شي، ځکه د ښار هرې سیمې کې پلورونکي موجود دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روږدي کسان هم وایي چې دوی په ډېر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي، ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چې له 2 کالو راهیسې پر دغې شمې پدیدې اخته شوی، هغه په دې اړه وایي:
کوچه اوس کې خرڅېږي، بالایسار کې خرڅېږي، دورې لاندې خرڅېږي، قبرستان کې خرڅېږي، کابل بندر کې خرڅېږي. پولیس خلافکار له لاسه نیسي، 15 قدم ځي خلافکار خوشې کېږي.
بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سال گذشته 101 نفره ما گرفتیم.
موږ تیر کال 101 تن کسان د مخدره توکو په تړاو نیولي وو او د روان کال په 6 میاشتو کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشه یي توکو په تړاو نیولي دي چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشي موادو د خرڅلاو، استعمال او معتادینو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس په پردې موضوع خبرې وکړو چې ځینې معتادین ولې تر علاج وروسته بیرته په نشه وخته کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وروستۍ څېړنې ښیي چې ډېری معتادین تر علاج وروسته بیرته په نشه وخته کیږي. دا چې دا معتادین ولې بیرته په نشه وخته کیږي او څنګه کېدای شي چې معتادین تر علاج وروسته بیرته په نشه وخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې تر علاج وروسته بیرته په نشه وخته کېدل یا بابیړۍ څومره خطرناک دی.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیرته دغه مریضانو مخکې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځلې چې دوی دوباره موادو څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ موادو څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کیدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي چې دغه سرنجونو استعمال څخه اول ایچ آی وی ایچ سی وی ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدوارۍ په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي، بیرته راګرځېدنه د مواد مخدر ته بیا هم هماغه حالت شدت ته رسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیره کې د تولد څخه وروسته د دوی وزن کم وي، اشتها نه لري، بې خوبه وي، نارامه وي، د ولادت څخه وروسته هم ماشوم یو روږدې ماشوم زیږول کېږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن کم وي، ولادتي مشکلات رامنځته کوي. همدارنګه د زیږیدنې سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډی یعنی د عادت ماهوار قطع کېدل مخکې له وخته، یعنی که چیرته یوه ښځه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت ماهوار دوی قطع کېږي، خو هغه ښځې چې د مواد مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 30 کلنۍ کې عادت ماهوار قطع شي. همدارنګه د سیدیه یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کېږي.
د دې بابیړۍ یا ریلاپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بې وسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. په ډېرې اسانۍ سره مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع. تداوی د پاره لومړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانی کی، خو که په زور د فامیل دی طرف نه یا د دولت دی طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي، هغه بیا د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پرېږدي او هر وخت چې تداوی دوه ترک کی د باندې ولاړ شي، لومړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغه عقدې په بنا باندې تداوی په نیمه کې پرېږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوخه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کی. دوهمه خبره ده چې د شفاخانه پرسونل که څه هم ډاکټر وي او که څه هم مشاور وي، د دې سره باید د زړه د کومې کوماکو کې تر څو چې دا مریض نا امید نشي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په سیر باندې یو ناروغي ده، لومړی باید فامیل په دې قانع شي چې دا یو ناروغي ده او دا داسې یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسؤلیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د روږدیتوب لامل ګرځېدلی وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دا لرې وساتي. دا پرې نږدي چې یو چیرته تنها په یو کنج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي، دوی سره د مخکې څخه زیاته مینه وکړي، د هرې نگانه دا حمایت کړي. او بله خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لرې وسي. او بل هغه میتودونه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خوماری راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي، هغه چاته زنګ ووهه چې ته ورسره مینه لري، نو هغه ور سره مصرفي کی دغه هغه حالات د خماري د هیروزی بل خبره دا کچیرته رابر بند ورته وی یا ربړی الاستیکی شایان دي چې دا شفخانه دی طرف نه ورته ورکول کی کولې شي پړې راسانی سره پیدا شي چې کله مریض دغه یو حالت ور باندې راځي دا رابری بندونه چې دی دا وخت خپل لاس نه تاو کی پاغه باندې مصرفيږي او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شکر موږ مسلمانان یو نو ښه خبره به دا وي چې د قران کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي
فریلاج ورسته بیرته په نشو دخته کېدو په اړه مو له ډاکټر ساره حیدری سره د محمد ایاز ته نک مرکه اورېده او وسته خاطرې وردی د کندهار ولایت و وشتکله نظر محمد وایي چې تنشه مخکې مصنوعي ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوښل خو اوس دا کار ځنې پاتې دی له 15 کالو راهیسې نشه کوي او درې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی تللی دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس تنشې پیسې له کومه کوي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده
زه د مټرانو ګلساز یم او چې کوم د زمانو دپاره جوړېږي هم د غاړي دپاره د جانو دپاره 15 کاله دغه کېږي چې دغه زما قسم دی دغه ګلسازي پنجشنبه نه بعد چې کوم د موږ د کوم انډیوالانو سره ناست ولاړه مو کول بیا به موږ په منظرو وتلو بیا به یا پارکو ته ولاړو یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو یا به داسې یو نورو باغو میلو منظرو ته بتللو د بیکارو انډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي دغه اوله نشه زما تعداد چې دی ما د سګریټ څخه شروع کړي دوه مې نسوار سره کړي درې مې چار سر سره کړي څلورم مې پوډر سره کړي دا تقریبا یو 15 کاله یا 16 کاله کدار کیږي دغه دوام لري زیاده کاروبار اصلي رکړم هم می دا دنیا خراب اسو هم می هغه دنیا ساول منځاب دا سره سواخ سي دوه می خپل استاد خپل کاروبار را سواخ سي درې می خپل زما مور پلارو کور ز ژوند را سواخ چې کم سړی وي په دې نشه کې مغه کاروبار نسی کولای غواده نسی کولای غ ژوند نسی کولای غ د مور پلار حق نسی پر ځای کولای زواده نه لرم مګر چې په روزانه می کول خپل د نشي پیسې پر کول نه می مور پلار ته وړل نه می جمع کړی دي نه دخل لرم دا نشه ډیره سخته نشه ده 4.5 سوه 15 سوه 6.5 سوه تر 8 سوه پورې زما تنخواه و چې اوس زه نه افغانۍ په جیب کې نه لرم دا د دې نشي تخریب دي په دنی دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی هغه اوس فلحال هغه ماغزه په ما کې نسته هغه ستا په ما کې نسته که زه اوس ستا سره جوړ ږغېږم یو لسته کې بعد زما ټیم بیا اوړي زما مشر ورور ما ته وایي زما د درې کالو زوی دی یا زه لنګوټه په سر رکوم یا خولۍ په سر رکوم سهار وختې په جماعت کې دروم او ته پوډرې او لمونځ اودس نسې پکې کولای په کم کور کې چې ته اوسېږې په هغه کور کې ستا د روی سه موږ ته ملایک نه راځي په دې نشې کې ما ته مه راځه زما بچیانو زما کورو کوشنیانو دینې دنیا د ګرده کور ده او خرابه یې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برختاره ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سره چې څو سپینږیری د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلی یو مخور مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي دا چې کلیوال څه مشکل لري د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
حاجی کبیر خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو
خدای دې خیر کی څه مشکل لري
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده
کله نشیانو په سر اخیسته ده زه خو بیخی خبر نه یم
حاجی سه ته خو دا څو میاشتې مسافر وې په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی
خیر ده استاد سراته وایست چې څه خبره ده
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه
یا راجی کبیره ته هم عجیبه خبره کوي پوډاریانو څنګه ترفی وکړه جنرالان شول که څنګه
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول تیر هفته د سالار اکا هغه پوډری زوی مړ شو
کوم سو یې مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجي صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ، ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام
حاجی صاحب. راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه عملي سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکړم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.